The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده. نن د شروع ورځ د کال 2015 نومبر د میاشتې دویمه نیټه ده. بخنه غواړم دسمبر د میاشتې دویمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې پنځه نیمه، او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې اته بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زاش پخوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او څه ټکی. د افغانستان صدر ویلي راتلونکي هفته به د پاکستان سفر کوي، او ناټو ویلي کال 2018 کې به 2000 نور سوي عسکر د امنیت ټینګولو په خاطر افغانستان کې پرځای کوي. د ترکیه صدر رجب طیب اردغان د روس د صدر هغه داوی رد کړي چې ګنې داعش وسلوالو ته د تیلو په خرڅولو کې مرسته ورکوي. بلخوا ناټو د ترکیې په سرحدونو امنیتي ګامونه نور هم ټینګ کړي دي. نن ګرده نړۍ کې د ایډز په اړه د خبرتیا لپاره نړیواله ورځ مانځل کیږي. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې زیاتره آسیایي هیوادونو چې پکې پاکستان هم شامل دی ځوانانو کې د دې بیماری سیوا شوې ده. قدرمن ردونکو په دې نیم ساعت خبري خپرونه کې به یو شمېر موضوعګانو باندې تاسو ته راپورونه مرکه وړاندې کوو. موږ سره اوسې خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان صدر اشرف غني د افغانستان صدر اشرف غنی ویلی دی چې راتلونکي هفته به د پاکستان سفر کوي. د پاکستان خارجه چارو وزارت د دې خبرې پخلی کړی چې اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د کېدونکې غونډې پرانسته به د افغانستان صدر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په ګډه کوي، کومه چې به د دسمبر میاشتې په نهمه نیټه شروع کیږي. د پاکستان وزیر اعظم له خولې خارجه وزارت وایي چې د پیرس غونډې یو وړخته به د چارواکو سره خبرې اترې کوي چې صلاح وکړي څنګه پاکستان او افغانستان نه علاوه امریکا او چین هم د طالبانو سره د سولې خبرې مخ په وړاندې بوتلل غواړي. په پیرس کې د ګل په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته هغلی اشرف غنی سره لید کاته کړي وو. ناټو ویلي دي چې کال 2018 کې به د اضافي یو کال لپاره تر 2000 پورې پوځیان په افغانستان کې پرېږدي چې دغه ملک د ترخګرو لپاره د محفوظ ځای څخه بچ وساتي. د ناټو ستر مشر جنرال جیمز سټالټنبرګ ویلي دي چې د دوی ائتلاف ژمنه ښودلې چې ضرورت په وخت د مرستو لپاره په افغانستان کې 2000 پوځیان د اضافي یو کال لپاره پرېږدي. د ویل چې دغه عسکر به په افغانستان کې موجود په اوسته مرسته ورکوي. هاغلی سټال سټنبرګ دا اعلان د ائتلاف د خارجه وزیرانو د غونډې وروسته وکړ. د ترکیه صدر د روسیې صدر ته چیلنج ورکړی دی چې ثابته کړي ترکیې داعش وسلوالو ډلې ته د تیلو په خرڅولو کې لاس امداد کړی دی. د دغې دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي پسته هغې څېوا شکله چې تېره هفته د روس جنګي الوتکه د روسیې د ترکیې هوایي پوز وغورځوله. د ترکیې صدر بیخي د روس د صدر ولادیمیر پوتین هغه تورونه رد کړل چې ګنې د داعش وسلوالو سره د تیلو په خرڅولو کې یې مرسته کړې. د ترکیې صدر رجب طیب اردغان ویلي دي کچري روس خپل دعوې ثابت کړي نو دوی به د خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړي. د روس د جنگي جهاز د ترکیې لخوا د غورځولو وروسته د ناټو ملکونه کوشش کوي چې د ترکیې په سرحدونو د امنیت لپاره کلک ګامونه پورته کړي. په برسلس کې د ناټو خارجه وزیرانو په غونډه کې ویلي شوي دي چې په دغه ګامونو اخستو کې په بحیرې روم کې اضافي جنگي بیړۍ به پر ځای کوي. دوی وایي چې د ترکیې انسر لیک هوایی ډګر ته به اضافي جنگي جهازونه لیږي او د میزایل دفاعي نظام به هم نور مضبوطوي. دوی وایي چې د شام او عراق سره په سرحدي پوله د ترکیې حالات انتهایي نازک دي او د کوم ممکنه مداخلت لپاره به دوی نور هم مرستې د خپل غړي ملک ترکیې سره کوي. د روس جنگي جهاز راغورځولو باندې د امریکا صدر ویلي دي چې د ترکیې او روس ترمنځ د تاوتریخوالی ختم کړی شي او په شام کې روانې جګړې پر ضد د ټول یو موټی شي. د ویل چې زموږ شریک دشمن داعش دی او هغه او دغه د ویل چې غواړم زموږ د ټولو پام هم دغې اړخ ته راوګرځي. هاغلی اوباما د ترکیې صدر رجب طیب اردغان سره په پیرس کې د لیدو کتو وروسته دغه خبرې اترې کړې دي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي دي چې د چاپیریال د بدلون ستونزه د اقتصاد او امنیت شان لویه مسله ده او ضرور به د دې حل هم اوس لټول وي. د ویل که د موسم د ګرمېدو دا مسله یا دا سلسله هم دغسې روانه وه نو د سمندرونه به نور راوخیږي، موسمي بدلونونه به ډېر زر په تیزۍ سره بدلېدل شروع شي او دا به په مختلفو طریقو سره وي او دغسې دا به یوه لویه خطر رامنځته کړي. او نن ګرده نړۍ کې د ایډز ناروغۍ په اړه د خبرتیا لپاره نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د آرام سمندرګي په غاړه فرتو آسیایي ملکونو ته خبرداري ورکړه چې دغه ملکونو کې د ایډز ناروغي مخ په زیاتېدو روانه ده. دغه اداره وایي چې په ځوانانو کې په دغه ملکونو کې 120% د ایډز په ناروغۍ کې زیاتوالی راغلی دی، کوم چې د خطرې خبره ده. دا راپور د 2 کالو د څرویو وروسته وړاندې کړی شوی دی. دوی وایي چې پاکستان، چین، هند، کمبوډیا، میانمار، ویتنام، فلیپین او پاپوا نیوګنی هم هغه ملکونه دي چېرته چې زیاتره ځوانان په دې رنځ کې اخته دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردوونکو د ډیو ریډیو سهارنۍ خبرونه ته نیخ پنی غو واشنگټن ډی سی نه غوږی. د افغانستان صدر اشرف غنی ویلی دی چې راتلونکي هفته به د پاکستان سفر کوي. د پاکستان خارجه چارو وزارت د دې خبرې پخلی کړي او په جاری شوي بیان کې ویلی دی چې اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د کېدونکي غونډې پرانسته به د افغانستان صدر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په ګډه کوي، کومه چې به د دسمبر د میاشتې په 9 نیټه باندې په اسلام آباد کې شروع کیږي. د پاکستان وزیر اعظم له خلی خارجه وزارت وایي چې د پیرس غونډې یو اړخته به د چارواکو سره خبرې اترې کوي چې سلا وکړي څنګه پاکستان او افغانستان علاوه امریکا او چین هم د طالبانو سره د صلح خبرې مخ په وړاندې بوزي. په پیرس کې د ګل پورس د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د هغلی اشرف غنی سره لیده کاته کړي وو او په دغه لنډ ناسته کې هم دواړو مشرانو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د مرحله بیا شروع کولو کې چې د روان کال جولای په میاشته کې ودرېدلې وي په دغه باندې خبرې اترې وکړي. په افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې د پاکستان په مرسته شروع شوې چې لومړی غونډه یې په مری کې وشوه او د دویمې غونډې د شروع کېدو نه وړاندې د افغانستان د طالبانو مشر ملا محمود عمر د مړینې سره دغه خبرې اترې وځنډېدې او د افغانستان په مختلفو برخو کې په دغه ورځو کې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې او په کندوز کې بیا یو په منځني ښار باندې چې د هغې که مرکزي ښار دی په هغې باندې د افغانستان طالبانو قبضه هم وکړه او بیا د افغانستان د چارواکو لخوا مخامخ داسې بیانونه میډیا ته راغله چې ګینې د دغه طالبانو په شا د پاکستان د پوځ او د استخباراتي ادارې لاس دی. دغه سي د ملک پایتخت په کابل کې او خوشانورو سیمو کې هم د تشدد پیښې وشوې او د افغانستان حکومت لخوا د دغه نیوکو لړۍ دوام ولر چې ګینې د دغه سي پیښو په شا د پاکستان او د هغې د پوځ لاس دی. بیا د پاکستان پوځ او حکومت دغه دعوی رد کړي او وایي چې دوی په افغانستان کې د صلح عمل ته دوام ورکول غواړي او د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې د هغې لپاره به پاکستان خپل رول لوبولو ته چمتو وي. په دغه ورځو کې د افغانستان د صدر لخوا هم دا بیان مخې ته راغی چې د افغانستان د طالبانو او د حکومت ترمنځ په خبرو اترو کې هغوی پاکستان درېمګړی ملک نه جوړول غواړي، بلکې په دغه خبرو کې دوی پاکستان شاملول هم نه غواړي. خو د هغې وروستو بیا د پاکستان د پوځ مشر جنرال لایل شریف او د هغې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم د واشنگټن ډی سي سفر وکړي او په دغه سفرو کې بیا د پاکستان چارواکو لخوا دا بیانونه مخې ته راغله چې ګینې د امریکا حکومت هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې اترې کول غواړي، بلکې بیا په امریکایي میډیا کې هم خبرونه خپاره شول چې امریکا هم د افغانستان د صلح او د امنیت لپاره د طالبانو د حکومت ترمنځ دغه خبرو اترو کې د پاکستان رول مهم ګڼي. دغه تفصیل وو د پاکستان او د افغانستان د چارواکو ترمنځ په ممکنه خبرو اترو باندې. اوس راځو د ترکیې او د روسیې ترمنځ کوم شخړه راپورته شوې ده. په دغه باندې د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د روس د صدر ولادیمیر پوتین لخوا چې کمی نیوکې شوې دي چې ګنې ترکیه په شام کې داعش وسلوالو ته د تیلو په خرڅولو کې مرسته ورکوي، نو دغه دعوی بې ځایه دي او ویلي دي که چېرې د روس لخوا دغه دعوی ثابت کړی شوې نو رجب طیب اردوغان وایي چې دی به د خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار محمد علمگیر د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د ترکی صدر خپل روسی سیال دا تورونه رد کړي چې غنی د داعش د تیلو خرڅولو کاروبار کې انکرا هم شریکه ده. دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې د ترکی لخوا روسی جهاز راغورځولو پس د دواړو هیوادونو تعلقات د غټ تاوتریخوالي ښکار دي. انکرا د روسی صدر پوتین دا تور په سخت جبرت کړي چې غنی ترکی د روس بمبار جهاز په دې راغورځولې چې شام کې داعش سره خپل د تیلو کاروبار بچ کړي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان وای د خپل منصب نه مستعفی شي کو صدر پوتین خپل دغه تور ثابت ک خو بیا چنگیز خان چې د استنبول سلیمان شاه یونیورسيټي کې سیاسيات خای وای روس دا تورونه ډیر په نازک موړ کې لګولي
دیر از کنټینیوسلی نیوز پیپر آرټیکل ایوریویر اباوت دی ډیلز اف ترکی وذ دیز ټیررिस्ट گروپس Now, Russians officially
دی وی په ډیر اخبارونو کې د ترکی او د ترهګر ډلو ترمنځ د ناوړه کاروبار خبرونه چاپ شوي روس اوس په دغه خبر باقاعده او نیغ په نیغه خبرې کوي نو په داسې حال انقره باندې فشار زیات شوی سیړنکاران غړي د روس دا تور چې ترکی د داعش ترهګرو د میلیونه غیر قانوني تیلو کاروبار نه ډیره پیسې ګټلې د صدر اردوان په نیز ډیره غټه خبره پدې هم دا چې دې کې داغه د زوی بلال نوم راځي صدر اردوان دا تورونه په سختۍ سره ردوي او صدر پوتین تر اوسه ثبوت نه دی پیش کړی خو بیا د روس استخباراتي ایجنسی په ترکی کې په غټه کچه موجودګی لري د دوانو هیوادونو یو بل سره دا تاوتریخوالی په داسې حال را هم رامنځته شوې چې دوانو د ترکی او شام په پوله خپل فوجونه را جمع کړي روس اعلان کړی چې اوس به د دوی ایس یو 34 بمبار جازونه شام کې کاروایانې کوي دغه جازونه بمباری هم کولی شي او هوا کې نور الوتکو سره جنگ هم کولی شي ولې بل لاس ته د ترکی هوایی فوج شام سره په خپل سرحد غزمو له نور زور ورکړي نن د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو یو وار بیا د مذاکراتو وړاندیز کړي خو دا خبره هم تکرار کړي چې د خپل خاورې هر ممکنه دفاع وکوي ریوای مونږ له خبرو ته کې ناستل وی خو په دې تمه د سوک نه اوسي چې دوی به د ترکی د هوایي حدود او زمکني پولو او سمندرونو خلاف ورزي وکړي او ترکی به پېزان غلي کړي د دې ځایونو دفاع کول زموږ فرض دی صدر پوتین وایي تر څو چې ترکی د روس جهاز را غورځولو باندې معافي نه وي غوښته تر هغې ورسره خبرې کول نشته د روس او ترکی ترمنځ د تاوتریخوالي په ماحول کې صدر اوباما په دواړو هیوادونو غږ کړی چې یو بل سره د روغ سازه وکړي او خپل پام د ګډ دښمن داعش ته راوګرځوي
په شام کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیاتو سرته رسولو لپاره د امریکا صدر بارک اوباما ویلي دي باید چې د روس او د ترکیې ترمنځ اختلافات ختم کړي شي او د دغه دواړو ملکونو ترڅنګ نور ملکونه په داعش باندې خپل پام راوګرځي او دغلته د داعش پر ضد جګړه کې خپل رول ولوبوي په دغه باندې تاسو ته نور تفصیل زموږ همکار زاهد خټک د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي
د ملګرو ملتونو چاپیریال په حق له دیونې پیرس کې د غونډې په ترڅ کې د شام په مسله هم یو شمیر مشرانو لیدنې کړې د پیرس سفر په اخره کې صدر باراک اوباما یو خبری کانفرنس کې ویلي دیونې د روسي صدر ولادیمیر پوتین سره خبرو وروسته دا ګمان شوی چې د داعش نومي تندر وډلې پر ضد جنگ کې روس د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف تګلارې ته نږدې شوی
Russia is going to recognize the threat.
دی وای یقیني دي چې دوی د ګټې په طرف دي او روس به خامخا دا حقیقت تسلیموي چې داعش د غوي ملک او د غوي خلکو ته خطر دي او تر ټولو مهمه خبره روس باید د هغه ډلو سره ملګری شي چې د داعش پر ضد جنگيږي صدر اوباما ویلي غني چې روس هم په دې پوهه دي چې د شام مسلې کوم فوزي حل نشته د ویلي روس هغه تګلارې ته نږدې شوی کوم باندې ویانا کې د خارجه وزیر جان کیری روس چارواکو او شامی ډلو ترمنځ خبرو اترو کې اتفاق شوی دی خوای وخت برګی چې روس په مکمل توګه خپل تګلارې بدل کړي
That's not happening now. It was never happening. It's not going to be happening in the next several weeks. What can happen?
دی وای ګمان نکوي چې موږ په دې واهمه کې پاتې شو غني روس په سمدستي توګه باندې د داعش په اهدافو بمباري شروع کړي دا شوی نه ده دا سکه هم نه دی شوی او دا سبر روانو سو اونو پورې هم نکیږي سچې کې دی شي هغه سیاسي عمل دی چې خارجه وزیر جان کیری په دې ډیره خواري کوي او ورسره د روس خارجه وزیر لاروف همکاري شامل ده کچری ویانا کې دغه خبرې ترې منست راشي نو بیا ممکن ده چې موجوده راځینامه لاندې کوم باندې ټول فریقین اتفاق شوي به موږ وګورو چې شام کې دننه او بهر ځنې سیمو کې ډزبندي عملی شي صدر اوباما ویلي د صدر بشار اسد واک نه کوزیدو په حق له صدر پیوتن او د اختلافات لري خو دی وای اسد واک کې پاتې کېدل به ممکن نه وي چې صدر اوباما غني صدر اسد د شام ټولې جنگي ډلې یو ځای کول نشي بلخوا داسې راپورونه دي چې داعش نومي تندره وډلې خپل اغیز افریقا پورې رسولې. دغلته د نایجیریا او سومالیا تندره وډلو سره رابطې جوړوي. دغه خبرې د امریکا د افریقا کمان مشر وایس آف امریکا ته کړي. د افریقا کمان فوزي عملیاتو مرستیال مشر وایس اډمیرل مایکل فرانکن وای دغه وسلواله ډله د لیبیا سرت خار کې هم قریبا 2000 وسلوال لري، کوم چې فروری میاشت کې یوازې 200 وو. د تحقیقي ادارې بروکینګ انسټیټیوټ سره کارکونکي دفاعي سرنکار مایکل اوهن لون وای د داعش پر ضد یو مکمله تګلاره کې نه یوازې شام او عراق کې کاروایی په کار ده، بلکې لیبیا او یمن پکې هم شاملول په کار دي. او هنلون وایس آف امریکا ته ویلي د لیبیا نه یورپ ته رسد انتهایی آسان دی. دی وایي ښکاري چې سرت د داعش مضبوط مرکز جوړ شوی او داسې هم نه ښکاري ګڼي څه وخت کې به دوی دغه ښار کنټرول بایلي. سومالیا کې د داعش تندره وډلې الشباب سره رابطې نیولې. د الشباب قریبا 40 پورې وسلوالو اکتوبر میاشت کې د خپلې وفادارۍ د القاعده نه داعش ته اړولې. تازه پرمختګ افریقایي سیمه کې هغه مهال مخې ته راغلو کله چې څو میاشتې وړاندې غربي افریقایي تندره وډلې بوکو حرام د داعش سره د وفادارۍ اعلان وکړو. وایس اډمیرل فرانکن وایس آف امریکا ته ویلي دغه اتحاد هر څه که ډېر کامیاب نه دی، خو دا یقیني ده چې داعش د بوکو حرام سره ځینې جنګي مهارتونه شریک کړي. یو مثال یې د بوکو حرام تندره وډلې لخوا ځانمرګي بریدونو کې زیاتوالی راوستل دي چې ورسره دغه ډله نوره هم خطرناکه شوي. داعش هغه ملکونو کې خپلې جرړې مضبوطوي چېرته بډو رشوتونو مضبوطې جالې وي او دغه مسله زر حل کېدو نه ده. وایس اډمیرل فرانکن وایي امریکا حکومت ګرد افریقا براعظم کې ملکونو سره فوزي همکاري سیوا کړي، خو لا دا خبره یقیني شوې نه ده چې دغه ملکونو کې به د فوزي عملیاتو وروستو سرنګ ښه انتظامي مشینري فعاله شي. ښاغلی فرانکن وایي د خارجه وزارت لخوا دغه ملکونو کې د ترقۍ لپاره نور کار پکار دی چې د امریکا فوز کوم چې د ترهګرۍ پر ضد د دغه ملکونو تربیه کول غواړي او ورسره غواړي د افریقا مزل په سمه لاړ شي.
د ملګرو ملتونو لخوا د چاپیریال په بدلون رابلل شوې غونډه چې پرون شروع شوې ده، پرون بل ورځ شروع شوې ده او نن یې درېیم ورځ ده. په دغه غونډه کې 159 ملکونو مشران برخه اخلي او مقصد دی په ګرده نړۍ کې د تودوخې مخ په زیاتېدونکي رفتار باندې قابو راوستل دي او یا چې کم د موسمي بدلون دی د دغې مخنیوی کول دي. په دغې کې یو شمېر مشرانو خبرې اترې کړې دي او کم اهداف ټاکلو د پاره یو ایجنډا جوړول او یا دغسې کم یو پلان مخې ته راوړو پر سر باندې د دغه مشرانو ترمنځ خبرې اترې کیږي او دا خبرې اترې به تر 2 هفتو پورې، یعنی د روانې میاشتې تر 11 نیټې پورې دوام لري. په دغې باندې تاسې ته نور تفصیل زموږ همکار محمد اکرام د وایس آف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د فرانس سرخار پیرس نه بهر د ملګرو ملتونو د موسمي بدلون په سر نړیوال کانفرنس په موقع صدر براک اوباما خبریالانو ته وویل موسمي بدلون یو ډیره غټه او د پوره نسل مسله ده. نوموړي وویل په یو سیاسي نظام کې د دې ځای کول تر ټولو ګران کار دی، ځکه چې د دې اثرات ډیر په قلار راځي او د دې تلل ډیر ګران دي.
And sea levels rising as fast as they are and weather patterns keep shifting in more
د خپلو خلکو زیاتی دونکو موقع ته نه وقف کو بلکې دا بعد بدلی دونکو نړۍ د بیلابلو نتیجو مطابق ځان برابرولو باندې لګو. خو صدر اوباما خوشبینو چې د موسمي بدلون مسله حل کېدی شي او دا چې نړیوال مشران پیرس کې د 2 هفتو کانفرنس اخر پورې په موسمي بدلون یو تلون ته رسېدی شي چې پکې د نړۍ خرابونکو گیسونو په اخراج لازمی حد کې خوده شي. د دې وړاندې وایټ هاوس اعلان کړی چې د امریکې 3 اویا کمپنو د موسمي بدلون په سر ګام پورته کولو لپاره ژمنې کړي. په دغه آبادو کې په نړیوال کمپنو غږ شوی دی چې د ماحول خرابونکو گیسونو اخراج کې 50% کمی راولي، د اوبو استعمال 80% کم کی او 100% بیا استعمالی دون کی توانائی واخلی. همدنه پورز د فرانس صدر فرانسوا اولاند اعلان وکړو فرانس با راتونکو 4 کلونو کې افریقایي ملکونو ته د بیا استعمالی دون کی توانائی د ترقی لپاره 2.1 اربا ډالر ورکوي. په کانفرنس کې برخه اخستونکو یو شمیر ملکونو مشرانو د ځنګلونو حفاظت او د دې بیا پرځ کولو لپاره د ګام پورته کولو تایید وکړو. د امریکای مایکروسافټس کمپنی بانی بل ګیټس د یو پلان اعلان وکړو چې د 19 حکومتونو او د 10 ملکونو نه 28 عربپتی خلکو په مرسته به د عربونو ډالره یو فند پرځای کوي چې د بیا استعمالیدونکي توانایي په تحقیق کار وکړي. د ګل پورس د غونډې د پرانستې په موقع د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون ویلي د مشرانو په لاس کې دا طاقت وي چې د اوسني او راتلونکو نسلونو د خیر ښېګڼې لپاره نړۍ محفوظه کړي. روان کال 103 ملکونو د موسمي بدلون مخنیوي لپاره د اوږدې مودې پلانونه وړاندې کړي دي، خو د غونډې په موقع د سختو خبرو امکان پروت دی. امریکې وعده کړی چې د کال 2025 پورې به 28% پورې ماحول خرابونکي ګیسونه کموي او چین د ماحول خرابونکو ګیسونو محدودولو لپاره د کال 2030 هدف اخوده دی. امریکا، چین او هندوستان د ټولې نړۍ کاربن ډای اکساید نیم پریما ګیس خارجوي. ساینس پوهان وایي کاربن ډای اکساید په هوا کې ګرمي راهساروي، کومه چې د زیاتیدونکې نړیوالې تودوخې تر ټولو غټه وجه ګڼل کیږي.
نن په ګرده نړۍ کې د ایډز ناروغۍ په اړه د خبرتیا نړیواله ورځ منځل کیږي. د ملګرو ملتونو د یونیسف اداره وایي چې د آرام سمندرګي په غاړه د پرتو آسیایي ملکونو دننه په ځوانانو کې د دغه ایډز د ناروغۍ شمیره مخ په زیاتېدو ده او په دغه کې زیاتوالی 160% راغلی دی. په دغه ملکونو کې پاکستان، چین، هند، کمبوډیا، میانمار، ویتنام، فلپین او پاپا نیوګینی هم شامل دي. په دغه حق لا د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکارا انیلا خالد وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي د دوو کالو سیړنې ښایي چې په تنکو ځوانانو کې ایچ آی وی د خطرناک حد پورې خورېدونکې دی. د ایچ آی وی او ایډز لپاره د یونیسف سیمه ایز مشاوره وینګ سای چینګ وایي د کال 2000 وروسته د ایچ آی وی د لاسا د تنکو ځوانانو په مړینه کې 160% اضافه شوې ده. دا وایي
ایشیا بهر کایل سیمه کې تنکی کل کې ایچ آی وی مرض پروت دی. دا ځکه چې د 40 کلن کم تنکیان جسمانی معاینې نه کوي او د دې وجه دا ده چې د دوی د هر څه د مور پلار په ذمه وي.
رپورٹ وائی د شلو کالونا د کم عمر کسانو اکثریت د ایچ آئی وی د خطر سرا مخ دی، خو وائی د دغه عمر خلکو کې د ایچ آئی وی موجودگی بیا ډیره زیاته ده. په رپورٹ کې هنوئی، بینکاک، ممبئی او د چین د ځینې ښارونو کې په تنکی ځوانانو او پیغلو کې د ایچ آئی وی د شتوالي خبر ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو وینا ده چې په سیمه کې تقریبا 2,40,000 بالغ کسان داسې دي چې هغوی کې ایچ آی وی وایرس موجود دی. وینګ سای چینګ وایي چې دا شمیره د یو وبایي صورتحال څرګندونه کوي. په دې رپورټ کې حکومتونو ته غږ شوی دی چې د بالغ خلکو په حق له صحیح اعداد و شمار راغون کړي او د ایچ آی وی د مخنیوي لپاره اثرناکه تګلاره جوړه کړي. په رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې په دنیا کې صرف 10 داسې ملکونه دي چېرته چې بالغ کسانو ته د ایچ آی وی د معاینې لپاره په ازاده سره وینا کېدی شي.
تھامس پیکیٹی د اقتصادی معاملو یو نامتو فرانسیسی لیکوال دی. څوک چې په یو وخت فرانس او لندن کې د اقتصادی او معاشي حالاتو په بابله په تعلیمي ادارو کې لیکچري ورکوي. تیر کال د تھامس پیکیٹی د 900 صفو یو تفصیلی تصنیف د کیپیټل ان دی 21st سنچری عنوان لاندې ډیر زیات شهرت موندلی دی. د تھامس پیکیٹی په دغه تصنیف بحث مباحثی لا روان وی چې په دې دوران کې د غیر مساوی آمدن د سرخط لاندې نوی مضمون په سیاسي او اقتصادي حلقو کې نوی بحث توت کړی دی. نن د برتانیې مشهور ورځپاڼې دی انډیپندنت د تھامس پیکیٹی دا نوی مضمون په تفصیل سره چاپ کړی دی چې سرخط دی د ایس آی ایس یا د دولت اسلامیه د راپورته کېدو شاته لوی سبب د دولت غیر مساوی تقسیم دی. نامتو لیکوال تھامس پیکیٹی د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې مشرق وسطا سیمه کې د خونړۍ ترهګرۍ راپورته کېدو لوی محرک د دولت غیر مساوی تقسیم دی. دې لیکي د دولت د دې غیر مساوی تقسیم د لاسه د لګیدلي اور لمبو په تیر ورځو کې پیرس هم سوځولې دی. مضمون زیاته چې د ګردی مشرق وسطا د سیمې د تیلو په دولت یو څو ملکونو خېټې اچولې دي او هم دې سیز د مشرق وسطا سیاسي او اولسي حالات ډېر خوړین کړي دي. حالانکه د دې ملکونو په دولت او آبادۍ کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. د مصر او د شام په منځ کې پراته شاهي ملکونه د دغې سیمې د تیلو په 80% دولت پراته دي. هر کله چې د ټولې سیمې د کل 300 میلیونو د آبادۍ صرف 10% برخه خلک په دغو بادشاهتونو او د شخصي حکومتونو په ملکونو کې میشته دي. اگر که لیکوال خپل مضمون کې دا قسمه ملکونه په نامه نه دي یاد کړي، خو تیر کال د اخیستې شوې جایزې نه معلومیږي چې د قطر، متحده عرب اماراتونه، کویت، سعودي عرب، بحرین او عمان یادوي. د دې جایزې د اعداد و شمار تر مخه په کال 2012 کې د مشرق وسطا د ټولې سیمې د آبادۍ 14% خلک په دغو ملکونو کې پراته دي، خو د دغې ټولې سیمې د کل دولت 80% د دغو ذکر شوو ملکونو په قبضه کې دی. مضمون نگار لیکي چې په دغو ملکونو کې دومره کم آبادی او دومره زیات دولت راغونډېدل په کره ارض د ټولو نه د زیات غیر مساوي صورتحال څرګندونه کوي. په دې شخصي حکومتونو او بادشاهتونو کې د کمې آبادۍ او د بې کچه زیات دولت له ثوابه زنانه او بهر نه راغلي ماجر خلک د غلامۍ ژوند تېروي. دې ابترو اقتصادي حالاتو کې د جهادیانو راپورته کېدل یو قدرتي خبره ده. دین علاوه هم دا خراب اقتصادي حالات په سیمه کې د جنگونو او د مرګ جوبلې سبب ګرځېدلی دي چې واګې د غربي طاقتونو په لاسو کې دي. مضمون نگار په دې لړ کې د خلیج د لومبي جنگ حواله ورکوي. د کمو په نتیجه کې چې اتحادي فوزونو د تیلو ټولې وسیلې شخصي حکمرانانو یعنی امیرانو ته واپس لاسو کې ورکي. د یو موټی خلکو اختیار ته د تیلو د ټول دولت راتلو له سببه نیستای وهلي خلک اخر ترهګرای ته اوغتل. مضمون نگار تامس پیکیټي ورسپانه انډیپندنت کې چاپ شوی د خپل مضمون په اخر کې مشرق وسطا سیمه کې د دولت د غیر مساوي تقسیم ټول تور په مغربي طاقتونو پورې کړی دی، ځکه چې دا هم مغربي طاقتونه دي چې د سیمې د بادشاهانو او د شخصي حکمرانانو خپې د سیاسي او د فوزي ملاتړ په ذریعه راټینګې کړي دي، صرف په دې غرض چې غربي طاقتونو پې د خپلو وسلو خرڅولو بازار ګرم ساتلی دی. او همدغه وجه ده چې د مشرق وسطا د ملکونو په زلمي کل د غربي ملکونو د اولسي انصاف او د جمهوریت درسونه اثر نه کوي. لیکوال پیکیټي د ترهګرۍ بنیادی سبب د دولت غیر مساوي تقسیم ذکر کړی دی او لیکي چې د ترهګرۍ بهترینه مقابله په اقتصادي طور او د دولت په مساوي تقسیم ممکن ده.
او سوبلانی کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکای د چاپیریال او د قدرتی وسیلو په ډیویژن کې نائب لوی سرکاري وکیل جان کروډن، د نیویارک د سویلی ضلع سرکاري وکیل پریت برهارا او د امریکای د مچماري او د ځنګلي ځناورو د محکمې ډایریکټر ډان ایش په شریکه یو بیان کې ویلي دي چې د امریکای وفاقي عدالت په 12 نومبر د کینیډي یو استوګن لی شین لیوتا د ځنګلي ځناورو په غلا د خرسون په کاروبار کې په کردار درلودو د 2 کالو د قید سزا اورولې ده. په د امریکا کې د ګینډګانو د خکرونو نه د شرابو د پاره د جوړو 1400 جامونو د اخیستو او په غلا چین ته د رسولو جرم ثابت شوی و. لیو د کال 2015 د جون په 13 تاریخ په خپل جرم داده شوی دی. ډایریکټر ایش په خپله وینا کې ویلي دي چې د لیو د لاسه د ګینډا د خکر نه د جوړو جامونو ځینې د هر جام د غلا کاروبار د ګینډګانو د نسل د ختمولو په لوري یو ګام دی. دته ورکړې شوې سزا یو خبرداري ده چې امریکای په دا قسمه ناوړه کاروبار کې د اختو خلکو د معلومولو، د هغوی د نیوو او په هغوی د مقدمو چلولو پوخ نیت کړی دی. امریکا به دا خبره یقیني کوي چې دا قسمه خلک زموږ راتلونکي کل امریکا کې د خپلو ځنګلي ځناورو نه محرومنی کی. لیاو د ګینډګانو د خکرونو نه د جوړو سیزونو په غیر قانونه کاروبار کې د اختو کسانو د نیوو د پاره ګرد امریکا کې د شروع کړې شوې مهم په لړ کې نیولې شوې وو. لیاو په چین کې د ایشیا د فنپارو او د نایابو سیزونو په کاروبار کې یو ایسادار وو. دې کاروبار کې د کار په امریکا کې د ځنګلي ځناورو د اندامونو نه د جوړ سامان په شمول د نایابو سیزونو اخیستل او چین ته د لیږلو بندوبستونه کول وو. په کال 1986 کې د 9 نه زیاتو ملکونو خپلو کې یو لوزنامه دسخط کړې ده. د دې تر مخې د داسې میانو، ځنګلي ځناورو او د ونو بوټو د تحفظ فیصله شوې ده چې هغه په عالمي بازار کې د زیاتې غوښتنې له سببه ختمېدی شي. نائب لوی سرکاری وکیل د خپل بیان په اخر کې ویلی دی چې دا مقدمه د هغو سمګلرانو په باب لا د جورو جاری تحقیقاتو نتیجه ده چې د قیمتي او د نایاب زناورو د اندامونو کاروبار نه ګټې وټې ترلاسه